شنبه د میزان ومه د سپتمبر 9/20 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر مخ ته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو لغونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف ژغیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به په یوې اونۍ کې هواره شي. د عراق په بصره ښار کې واشنگتن خپله کنسولګري تړي او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په را روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسی شي. د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې سبات هم یوه او یا دوه محمولې راورسیږي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. شاغلی هاشمي وویل د 3 ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28 کې شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 3 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا 3 افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتلې چې په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې POR کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د حکومت کابینې موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شي. د پاکستان د حکومت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر 1 ختمېده. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دا مهال 1,600,000 افغانان په قانوني توګه په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوز پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. ملټری ټایمز ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-15 الوتکې د پنجشنبې په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره له منځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوز په داسې وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه ازمایي چې ملګرو ملتو 6 د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرژوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصری ښار کې به خپله کنسولګري وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په وروستیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. ایرانی چارواکو 3 پر بیلوې د اسرائیلي سرتیرو د یو تصویر د لګولو په تور نیولې دي. اسنانی مدولتي خبري اژانس ویلي دي چې دا لوحه د 4 پر ورځ د ایران په جنوبي ښار شیراز کې د عراق ایران د جګړې د یاد په مراسمو کې پورته شوې وه. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرائیلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل. په غزه کې د اسرائیل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیا چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. او روسي خبر دا چې هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د هند کرکټ ملي ټیم تیر شپه د آسیا جام په زړه پوری فائنل یا پایلوبه کې بنگلاديش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش په 50 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی و او لوبه تر روسي شپې دومره په زړه پوری شوه چې هند د وو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 اوور په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنگلاديش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحد عربي امارات په دوبۍ او ابوظبي شهرونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلوتې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی د پاکستان له دینی عالمانو سره غونډه کوي. پرون په کابل کې هم د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال په دې اړه چې اوس څنګه علما فعال شوي ازادي راډیو ته وویل.
لله الحمد وس داس شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راځي مشو تر څو خپل اساسي مسولیت تر سره کړي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو مبارزو مسله څېړلې. د سالنګ دلاري موټر چلون کې اندیشمن دي.
حکومت نظامونه دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کی او دینه بعد ووره روانه ده ووره کی بیا کار نه کیږي.
په خوست کې د فوټبال سیالي تر سره شوه او د ژوند رنگونه پروګرام کې لوي بندوال سره شغیدلی.
ډوډۍ په کار خړای کیږي چې کار وکي کولنګ وه بلو وه استلای شه ډوډۍ خواندل کی هغه چې کین نو استاین خواندل کی هغه چا خواندل کی.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي. د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات تر سره شریکوي.
د افغانستان د سولې دالي شورا ویان سید احسان طاهری وای د هواد د دینی عالمانو د سرسۍ شورا یو وکسي سپلاوي اسلام آباد ته تللی چې له پاکستانی علماو سره د یو غډ غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د نوموړي په خبره په پلان شوی غډ غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. خاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشری مولوی عطا ولال الدین کوي او د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
د نشست کې قرار وسه آینده بین علماي افغانستان او پاکستان تدویر شوه در رابطه با صلح
او دی وی د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدونکو غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات پړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا وایي د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د انډونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلا مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماټیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د غنښمیر اسلامي هیوادونو مخاورو دینی عالمانو پر روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړې د دین له نظره ناروا او رور وشنه وبلله او په جنگ کې پرخکیل خو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او پټوله کې د افغانستان پړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاستراوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولي خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې پړه کوم عملی او د پموړ بدلون راوستنه ده بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دینی عالمانو او کسیزه ډله به په پاکستان کې له پاکستاني دینی عالمانو سره غونډې وکړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د دې غونډو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته پرون یو شمیر دینی عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دینی عالمانو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې غونډې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه وویل.
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشره اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړئ په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي؟
لومړیتوب همدا دی چې د اهل علم ترمنځ تمرکز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فروعي مسایلو اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي. دا لومړی توپ دی په دې مسله.
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده، په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي، په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه؟
انبیا او نیابت کې دا خلک روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري، د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسولیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازي په حساب باندې چې دغه جګړه ته د پایټکې کې خوده لري شي او دا ملت ته یو ټیم ټیبل من راجم شي او د خپل ملک د آبادی او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وشي تر اوسه پورې علما په یو محور راټول نشو او د افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمه لپاره یو आवाज پورته نک؟
نو د دې پر وړي راوامي لې یو سبب د دې لپاره هدا چې علما متشتت او ذهن کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې، څوک په اندرونی ملک دا سیو زمينه او شرایط نو برابر شي چې دوی په یو میدان باندې راجم شي. او دیم دا چې نور عوامینم لري هغه دا چې د حالات او شرایط او تقاضا دا سیو چې د سه شرایط نو برابر زکداري منطقي خپل خپل شرایط ولې لحم وس دا سه شرایط برابر شوی دی چې اهل علم په یو ځای راجم شي تر څو خپل اساسي مسولیت تر سره کړي.
ورسته پښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاستئ چې د علما او راټولیدنه تب څومره غټوره تمام شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود پر اړه؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته چې دا غیر نه د سړې په دستر هدف کې امید وساتي سیوا د دینه چې اهل علم مخلصانه تور منی د دې لپاره اقدام وکړي. دغه یوازینه مرجع دا یوازینه هغه قوت ته چې دا شرایط او دا وزبه د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
ل دینی عالم مولوی محمد طالب سره موږ مجد همکار محمد حدیث پردیس مرکا اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د فوټبال لوبي ټورنمنت د څلور څلوېشت لوبډالو ترمنځ ترسره شو او پای لوبه یو ټیم وګټله. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو، خو د دې لوبو په اړه د سیاسي چارو یو کتونکي په خوست کې ازادي رادیو ته وویل.
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله داده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بیهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره داده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې تر څنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښان شي او په هغه جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامه هم وړاندې کړي.
د خوست فوټبال لوبې په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اورېدل شي. او له دې مهم خبره وو چې د سالنګ د لوی لارې ډریوران اندېښمن دي چې دا لاره خراب ده او تر ژمي مخکې باید ورخول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیولای شي. وو په 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ډیلی میل خبرونې د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین پیلېدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی د اکتوبر په 6مه یا تل په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وسی، خو دا څرګندنه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي کنه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند عزیز ابراهیمی له قوله لیکلي چې 2015 کاندیدان د ولسي جرګې د 2940 څوکیو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمی ویلي چې له کاندیدانو څخه 414 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نوماندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13مې نیټې چې تر انتخاباتو دوه ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل سوي چې هیڅ کاندید نسی کولای پر خپل کمپاین تر 2 میلیون او 2 لک افغانیو زیاتی مصرف کړي. د هیل خبرونې بیا د افغان پناغښتونکو ستونزو ته کتلې دي. مقاله په اتریش کې د یو افغان پناغښتونکو عبدالله نوید په اړه لیکلي چې د لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی وو او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقاله لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه وو، خو 3 کال وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یو ځای شول. ښاغلي نوید اوس مهال په اتریش کې له نوی پناغښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. دی هیل د نیو ساوت ویلز پوهنتون یوې استادې بلنډا لیدل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لریوالی او کډوالی د پناغښتونکو پر رواني حالت منفي اغیز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې لا یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زوره بې ځایه کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناغښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو 12 کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري پروانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې روسیه وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه د پرځای ساتلو لپاره به هر راز هڅه وکړي. خوس سالنګونو ته مخه کوو. د سالنګ د لوی لارې ګڼ مسافر او ډریوران اندیشنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونرغول شي په ژمي کې به دوی له خوراستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډریوران شکایت او اندیښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندیښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سړک د خرابې له کبله ډیر صعب العبور شوی دی.
زمونږ شهر آسان ده، سار وختي سالنګ ته راغلی منځمال او ټول ورځم سالنګ تیر کړل. لار ډیره زیاته خرابه ده، یو اول ګیر کې روانې دوم نس ورکوي، بیخی کند کپره ده. حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کړي او دینه بعد ووره را روانه د ووره کې بیا کار نه کیږي. مونږ پرون سالنګ ته راغلی دا ننم دوه مورز ده.
په دې حال کې د پروان ولایت سیمایي حکومت وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د فواید عامې وزارت لخوا کار پیل شوې دي. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مدا کیلومتر سرک به طرف سالنگ شمالی و دام به طرف سالنگ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در 2 ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت زین مدنی فعالان و پده باور دی چه د سالنگ لوی لار ترمیم او بیارغوانی پروژو د نواقص او بیکیفیت استنزو سرای یو زایده. د هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډیر راځي، خو مګر ډیر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
په خوست کې د فوټبال لوبیا غا ټورنمنت چې 2 میاشتې مخکې پیل شوی وو او 44 لوبډلو کې پکې برخه لرله، تیر ماښام د متون د کجری کلی لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنت تابعه کوونکي وایي له دې ورزشي سیالیو یې هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبولي. له خوسته نجیب العالو خیل راپور لري.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچي د حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کړي او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنز تر سره شو. زرګونه مینوال نندارې ته ورغلی ول. د یو ټورنمنت تابع کوونکی ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادې رادیو ته ویل لیدی لوبو یې مخه دا و چې خپل ځوانان او ولس یې والی ته راوبولي.
دغه ټورنمنت چې موږ د تنیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او په کار اچولی و، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبولو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجن یو، موږ د یووالي ارمنجن یو. خپل ځوانان تشویق وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغې لوګري وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپل لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غرزه یو تشویقولي. د متون د کجری کلی د لوبډلې او ترمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نوماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډیرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کیږي ترسره کړي.
اوس په نورو سرمایه ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غږ ده چې دا ټورنمنټونه په لیاره وچوي، ټول د خو ځوانانو دپاره خاصه د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رقم مصرفیتونه ورته پیدا شي.
د بریا لوبډلې او ترمینوال استاد فیض محمد ګلاب دوست وایي چې په خوست کې فوټبال لوبه ډیر مینوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډیر مینوال لري او ډیر رشد کړی ده، او ځکه فوټبال ډیر یوه لرغونی لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هره رشته کې ډیر پیاوړي دي او فوټبال هم ډیر ښه روان ده او ډیر ښه لوبې کیږي.
د جمعې ورځې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي. ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښانه شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونه ورده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښي لوبې وي، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه تر سترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیر شپه د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وکړه. سرګی لاوروف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د وتلو له امله د امریکا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتقاد وکړ. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ییز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب یې د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شاو بل او تهران له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالډ ټرمپ د غراس پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دی له د سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په ملګرو ملتونو کې ویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالډ ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیځ متحدانی روسیې تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او مالي ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي په روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 33 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مولي د تمدید هرکلی وکړ. د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډوله نوې جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپل کنسولګری وتړي. ایرانی چارواکو درې کسان پر ویلوې د اسرایلي سرتیرو د یو تصویر د لګولو په تور نیولي. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووشل. او هند د کرکټ د آسیا جام اتل ولی خپل کړه او تیره شپه یې بنګلاديش ته ماتې ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او په پاتې سودې خو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
د ژوند رنگونه
زه شربیم د پغمان د ولسوالۍ د ولادت د کابل د باغوانی کوم.
په کوم باغ کې باغوانی کوي؟
موږ خو مربوط ادارې امور به دغه قصر د پغمان چې دا مربوط ادارې امور دی، هم دغه بالا باغ او باغ وزیر او کوټه ستاره او دا ځای ټول مربوط ادارې امور دي. موږ په دغه باغ کې کار کوو، دغه پول او چمنونه دغه شان کړو، ګل او ګلکاری دغه شان.
څنګه د خپل کار د خوښیږي کنه؟
ولینا وطن ته خدمت ده، خو دغه ډېر غټ خدمت ده چې موږ افتخار کوو په دې خپله وظیفه باندې چې موږ الحمدلله د خپل وطن ته خدمت وکړو. بیل کولنګ هم په لاس کې دي، په دې وظیفه موږ افتخار کوو.
ګلان دی خوخیږي، ونی دی خوخیږي، کنور بوټی دی خوخیږي،
ټول خوخیږي.
ډیر دي
چې کوم ګلم خوخیږي، مثلا دا سلادار ونه ګوره، دا ټول خلک مثلا د اسکو استفاده کوي، زړ چارمغ به خوري، زردالو به خوري، توت به خوري، ګلم که شاید اره می واکه شاید.
څنګه دی کار؟ مو اسانه دی، سخت دی؟
نه کار الحمدلله اسانه ده. د باغونه دی خانه کار نه، خو ټول موږ ته خواستان دی، خو دا باز خلکو دغه کار نه سخت کاریږي.
که زه وکم ماته به ډېر سخت
دی، تا ته بله زره ګرانی، ځکه تا کولنګ بیل کار نه ده کړی.
نه یو وخت کې ما کول، زه چې کلي کې وم دا کارونه ما هم کول، لاو که نه بیل او اوبه لګول دي. خو زه خپله دا فکر لرم چې سخت کارونه دي که نه، ځکه سړی ډېر ستړی کوي.
خو موږ به دې سره بیخي عادت یو، سره د دې کار سره موږ بیخي عادت، موږ ته بیخي دا کار نه کاریږي، ځکه چې موږ کار که په کور او کلي کې موږ د خانه د باغو د باغونۍ کارونه کوو، ځکه چې موږ د اطراف خلک خپله باغونه لرو، هلته هم کار کوو، دلته هم پکې خوشحاله یو، له دې کار نه ډېر راضي یو.
څوک چې دهقانی کوي یا باغوانی کوي، دوی بیا ډېره ډوډۍ هم خوري. مثال سهار چای څکي، بیا لس بجې څکي، بیا غرمه یي، بیا ماسپښین یي، مازدیګر وي که نه. تاسو څنګه
کار خوري؟ کنه متل وایي ډوډۍ په کار خوړه کېږي. نو چې کار وکړي، کولنګ وهي، بیلو وهي، ستړی شه، ډوډۍ هم خوند درکوي، هغه چې کښېني ناسته هم خوند درکوي، هغه چای هم خوند درکوي.
بیا خوب خو نه کوي پکې؟
نه خوب خو بیا نه کوي، خوب خو نشته. نو ځکه چې موږ عادت دي غرمې د خوب بیخي عادت نه یو، ځکه په کور کلي کې موږ په دغه دمځکې کار کوو او دلته هم دغه الحمدلله په دې کار کړی خوشحاله یو، د وطن خدمت ده.
که څوک غواړي باغ جوړ کړي او ښه یې وپالي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
مځکه یې ده مثلا، اوبه یې دي، کود یې دي، دوا پاشي یې ده، همدغه یې خدمت ده. د مځکې ته باید سره ورکړل شي که نه، اوبه ښې اوبه په وخت باندې وخوري، دوا پاشي وشي، قیچي سمه قیچي وشي، پتیم دغه د باغ او د بوټي خدمت نه.
لدې درک چې کوم معاش اخلي یا کومې پیسې اخلي، له هغو سره د ژوند جوړ دی کنه؟
بله وال الحمدلله، شکر ده. او پم دغه مونږ به کومې کفایت کیږي.
مننه، خوشاله
ستاسو. تاسو هم شنو من په مخه لیکه.
د ژوند رنگونه پروګرام مو له ازادي رادیو څخه واورید.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي. دا خبري مجله همدلته سرته ورسیده. بل خبري مجله احمد شکر احمدي تاسو ته وړاندې کوي. احمدي